لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برسه سو قربایم السلام علیکم دا خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږ نیبي په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیول شي وړاندې کندهار ته ورزو او هلته د ولایت په مقام کې د چاودنې جزئیات تر سره شریکو په دې چاودنې کې په وژل شویو کې یو افغان ډیپلوماټ هم شامل دی د کندهار والی او د متحد عربي اماراتو سفیر په دې پیښه کې ټپیان شوي دي خو تر هر څه مخکې خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه
پیل کې د مهمه خبرونو سرچکی او رایه د افغانستان جمهوریت ریاست او د عفو نړیوال سازمان د کابل غبرګی چودنې په شدت وغندلې د لوګر په یو شمېر سیمو کې په پوځي عملیاتو کې تر سلو ډیر وسلوال وژل شوي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د خدای پامانی په وینا کې وویل چې د امریکا ملت وستر په خوا پیوړی دی د خبرونو تفصیل د کندهار والی همایون عزیزی او په افغانستان کې د متحده عربی اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالله الکعبی د دغه ولایت د تیر ورځې د چاودنې په ټپیانو کې شامل دي د کندهار د والی ویان محمد سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د ولایت په ملمستون کې شوې او چاودیدونکي مواد غالبا په څوکیو کې ځای پر ځای شوي وو د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق بیګا د دې پیښې د قربانیانو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کله پات پدې کومره یوونه سکه شې ځان دې دغه سکه پر زخمان دي او باغ کې والي صاحب د کندارم دی او د امارات سفیرم دی زخمان وضعیت ګرځ د شه دی دا څو کس نور مامورین د سفارت اماراتو او د کندار وسیدونکو دا شه دي
د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په چاودنه کې د خپل سفیر د ټپی کېدو خبر تایید کړی او ویلي دی چې یو شمېر نور ډیپلوماټان هم په ټپیانو کې دي د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د کندهار د والی په ملمستون کې پرونی چاودنه غندلې او ویلي دی چې په دې اړه څېړنې کوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې خبرګی چودنې په شدت وغندلې خغلی غنی لارګه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوال طالبان په بشرمۍ د ملکی وګړو د وژلو مسولیت مني او فخر وربند کوي په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله ویل شوی چې د داسې جنایت عاملان به د افغانستان په هیڅ برخه کې په امن کې نه پات کیږي د سره هم حاله د افغان نړیوال سازمان هم په کابل کې پر ملکی خلکو پرونی حمله غندلې او په یو اعلامیه کې ویلي چې حمله د بیګونه خلکو ژوند ته د وسلوالو بے پروايي سرګندوي د افغانستان د امیر وختیا وزارت په وینا په کابل کې په پرنیو حملو کې لختل لګ اتس د شکسان چې ملکی وګړي دي او پوځي مامورین وژل شوی او دوه ویانور ټپین شوی دي د لوګر په سرخو برکی برکول سوالیو او د دې ولایت مرکز په یو شمېر سیمو کې په پوځي عملیاتو کې تر سلو زیات وسلوال وژل شوی د لوګر د ولی ویان سلیم صالح پرون ازادي راډیو ته ویل چې د نیزه پونم د دې پوځي عملیاتو مشري د ولی مرستیال قمر الدین شکیب کوله چې شپږ بهرني وګړي هم پکې وژل شوی دي
د نیزې پونم کوم مالې پاته ورسېد سوال مخالفین یا سلو درې نفر وژل شوی دي چې بده کې شپږ بهرني هدف هم شامل دي 30 نفر وسلوال چې دي زخمیان دي او 15 ژوندین ول شوی دي تلويخ طالب وینه چې سوال مخالفین یې خو هغه امنیتي د کونو کاشه په خوسا کړی دي اندر کوم دغه مالې 15 تن سرتیری د ملور دوه هم زخمیان شوی
د لوګر د ولی ویان زیاته کړ چې په سرخلص ولی کې پر یو کور د هوند د هوند د لګیدو لامل یو خزه وژل شوی او لکته لګلاس نور ټپیان شوی دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د خدای پامانی په وینا کې ویل چې د امریکا ملت وستر په خوا پیوړی شوی وس د اوباما د امریکا په وخت تیر شپه په شیکاګو کې ل امریکایانو مننه وکړه او په دې اړه ویل
ما هر ورځ له تاسو زده کړه کړې او تاسو د دې لامل شوی چې زه خو ولسمشر او ښه شخص شم
اوباما په ورته وخت کې ویل چې امریکایان باید د هغو اختلافاتو د منځوړلو لپاره کار وکړي چې د په وینا د امریکا د هدف د ګډ هدف او ځواک په وړاندې یو ګواښ دی. ټاکل شوی ده چې د جنوري په شلمه ډونالد ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړي او د امریکا 50 جمهور رئیس شي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر ویلی چې روسیې د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزو په پیل کې داسې انګېرله چې ښایي د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ له دیموکراتي کاندیدې هیلری کلینټن ماتې وخوري. جیمز کلیپر پرون د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د خبرې وکړې او څرګنده کړه چې د روسیې حکومت په جولای او اګست میاشتو کې دا باور درلود چې د ډیموکرات ګوند کاندیده هیلری کلینټن به د نومبر د 8 نیټې ټاکنې وګټي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر د جنوري په 6 یو پټ ریپورت خپور کړ چې پکې ویل شوی دی چې ولادمیر پوتین د امریکا د استخباراتو په اداره کې د لاسوهنې دستور ورکړی و، خو کرملین د امریکا په ټاکنو کې د پوتین لاسوهنه رد کړې ده. په قزاقستان کې له اداري فساد سره د مبارزې اداري ویلي چې د دې هیواد د اقتصاد پخوانی وزیر قندق بشمبایف د بډې اخیستلو په تور نیول شوی. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف د هغه هیواد د اقتصاد وزیر د 2014 میلادي کال په 28 نیټه له دندې ګوښه کړ. د قزاقستان چارواکو مخکې ویلي و چې د بشمبایف د فعالیت په اړه څېړنې روانې دي او له دې امله له دندې ګوښه شوی. او د امریکا د سنا د دوړو غوندونو یو غړه ډله به هغه قانون اعلان کړي چې پر روسیا د امریکا اقتصادي بندیزونه به ورسره کلک شي. امریکا دا بندیزونه پر روسیا لدی عمل لګولی چې له اوکراینه د کریمیا ټاپو وزمه جلا او له ځان سره الحاق کړي ده. د قانون به سبا اعلان شي او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته به دا ګرانه کړي چې پر روسیا د ولسمشر باراک اوباما د ادارې لوري د لګیدلو بندیزونو لغوه کول به ګران کړي. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه له ځان سره الحاق کړه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپدو لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د کندهار پرونی پیښه تعقیبو چې پکې د یو افغان ډیپلوماټ په ګډون یو شمېر کسان وژل شوی او د کندهار والی او د متحده عربی اماراتو سفیر ټپین شوی. په کابل کې هم د چارواکو په وینا د پرونی 2014 اکثر قربانیان ملکیان دي او د دې 14 تلفات زیات شوی دي. کونړ ته د مشانو جرګې تللې پلاوي د لرګیو په قاچاق کې د چارواکو د لاس لرلو خبره کوي.
موږ د ځینو وکیلانو هغه ګودامونه چې د لرګو د قاچاق ګودامونه درلودل هغه مجهول دي.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د خدای پامانی د وینا مهم ټکی در سره شریکو. د ګړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې به واوري.
دغه سختې لرو چې وبنه لرو بټنه لرو یخ دی پازه به ماشومان مو یخ کېږي.
د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې په کندهار کې چې پرون کومه چاودنه شوې ده په حقیقت د کندهار والی ټپي شوې ده او د متحد عربی اماراتو سفیر هم زخمی شوې ده. تازه خبر په دې ارتباط ده لرو چې په دې پیښه کې د افغانستان یو ډیپلوماټ چې په امریکا کې ډیپلوماټو په دې پیښه کې وشل شوې ده. د نورو جزئیاتو په اړه به له کندهار له خپل خبريال صادق رښتینی څخه واورو چې دغه اوس په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، په مخکنیو خبرونو کې ډیر معلومات نه وو، مثلا د کندهار د والی د مرستیال پاړه باندې معلومات نه وو چې هغه په دې پیشه کې زخمی شوی وشل شوی او نور تلفات څومره دي. تازه معلومات څه دي؟
د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول سمیم خپلواک وایي چې د ملي امنیت ادارې او کورنیو چارو وزارت لخوا یو پلاوی ته دنده سپارل شوې تر څو د دغه پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د پیښې په لومړیو کې البته چې معلومات په لاس راغلي وه، دغه چاودنه د مېلمستون په فرنیچر یا کوچونو کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو موادو په نتیجه کې رامنځته شوې وه. او لکه مخکې چې په خبرونو کې یادونه وشوه، په پیښه کې د عربي متحده اماراتو د پنځو ډیپلوماټانو په ګډون یولس کسان وژل شوي وو او دولس نور ټپیان وو. په ټپیانو کې د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی، د عربي متحده اماراتو سفیر شامل دي. د کندهار سیمه چارواکي په دغه پیښه کې د مرستیال والی عبدالعلي شمسي ممکنه وژل تاییدوي، خو د محلي ارګانونو خپلواکي ادارې تېر شپه ناوخته وویل چې مرستیال والی ژوندی دي خو شدید زخمونه لري. او په وژل شوو کې یوازې دقیقا د عربي متحده اماراتو د پنځو ډیپلوماتانو، البته د پخواني جمهور رئیس د نږدې خپل یما قریشي چې لکه تاسو یادونه وکړه په امریکا کې د افغانستان په سفارت کې ډیپلوماتو، دغه جسدونه یوازې پېژندل شوي دي. دغه راز د کندهار د بهرنیو چارو رئیس شاه احمد سعید او د ولسي جرګې استازي باز محمد جوزجاني، دغه چې چون په دغه مېلمستیا کې ګډون کړی وو، د هغو د مرګ او ژوند په اړه تر اوسه رسمي معلومات نه دي ترلاسه شوي. او نور کسان چې ملي سوداګر وو په دغه پېښه کې زخمیان شوي وو، د هغو حالت ښه دی چې د هغو د جملې څخه هاشم کرزی او حاجي محمد صدیق مومن دوی اوس ټپیان دي، خو حالت یې د ډاډ وړ دی.
بله رښتینی صاحب، په واشنگتن کې د افغانستان سفارت هم یو بیان خپور کړی دی او په هغه کې د یما قریشي پر مړینه خوښیني څرګنده کړې ده. بل لور ته اسوسییټډ پریس اژانس د طالبان په وینا خبر ورکړی دی چې دوی په دغه چاودنه کې لاس نه لري او دوی نه غواړي چې د عربي متحده اماراتو ډیپلوماټانو ته زیان واړوي. څرنګه ستاسو معلومات څه دي چې چا د دې چاودنې مسؤلیت منلی؟
تر اوسه د حملې مسولیت چا نه دي منلي. وسلوالو طالبانو نن سهار وختي یوه اعلامیه خبره کړه، او لکه تاسو چې د اسوسییټډ پریس د خبري اژانس په اوله ویل، دوی د پیښه رد کړله او ویل چې په دغه حمله کې لاس نه لري.
او دغه هیئت چې تاسو اشاره ورته وکړه، او بخښي، دا به کله کندهار ته رسیږي؟
نن سهار زموږ په شمول د خبريالانو یو ډله د پیشي ځای ته ورغلي، او تر اوسه موږ د انتظار کوي چې هغه صحه نږدې په خپل سترګو ووینو. خو د چارواکو معلومات دا دي چې په څو، البته په مخکې دوی ویل چې په یو ساعت کې به د کابل څخه ټاکل شوی پلاوی سیمې ته رسیږي، او هغه به لومړني تحقیقات کوي او وروسته به رسنیو ته اجازه ورکوي تر څو د ساحې څخه لیدنه وکړي.
عربی رسنیو، د خلیج عربی رسنیو خبر ورکړی دی چې امارات به هم په دې تحقیقاتو کې برخه واخلي. دا خو په باره کې افغان چارواکو څه نه دی ویلي.
د عربي متحده اماراتو د ډیپلوماټانو په ارتباط یوازې معلومات دا و چې دوی تېره شپه خپل وژل شوي او ټپي شوي کسان انتقال کړي دي. دلته هم چارواکي وایي چې کېدای شي دوی تحقیقات وکړي، خو تر اوسه مشخصا په دې اکله نور معلومات نه دي وکول شوي.
صادق رښتینی، مننه. د کندهار له چاودنې به د کابل چاودنو ته مخه کړو، د کابل غبرګو پرونیو چاودنو ته. د افغانستان ولسمشر د بخښنې نړیوال سازمان او پاکستان په کابل کې غبرګ موټر بم چاودنې وغندلې. دغه چاودنو پرون د کابل پولیس بيدیس کې 38 تنه ووشل او تر ابیا ډېر ټپیان کړل. جزئیات د فرشتي جلال زئی پورا پورک.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی انتحاري حمله په شدت وغندلې. شاغلی غنی لارګه په خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوال طالبان په بشرمۍ د ملکی وګړو د وژلو مسولیت مني او فخر ور باندې کوي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله ویل شوی چې د داسې جنایت عاملان به د افغانستان په هیڅ برخه کې په امان کې نه پاتې کیږي. د افغانستان ولسمشر په دې حمله کې له وژل شویو او زخمیانو سره خواخوږي کړې او ویلي دي چې د زخمیانو په درملنه کې به هیڅ ډول امکانات ونه سپمول شي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په وینا په کابل کې پرون مازدیګر د دارلمان پر سرک په دوو چاودنو کې لښتلجه 38 تنه ملکی خلک او پوځي مامورین وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنو زیات قربانیان ملکی وګړي دي.
تحقیقات پکې جریان لري. د علت او انګیزه د دې حملې او د تلفات او ارقام د ټول به ان شاء الله وروسته خپل خاریانو سره به شریک کړم.
په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استازي غلام فاروق نظری اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د هرات بل وکیله رحیمه جامی هم په زخمیانو کې ده، خو د هغې د وضعیت په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. د کابل شهر د اوومې امنیتي حوزې امیر احمد ولی صبوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې لومړی حمله د ملي امنیت د پنځم ریاست په دروازه کې او دوهمه د افغانستان امریکایي پوهنتون ته نږدې شوې ده. د شاغلي صبوري په وینا حمله انتحاري وي او د موټرو په وسیله شوې دي. دا فینریوال سازمان په کابل کې پر ملکی خلکو پرونی حمله غندلی او په یو اعلامیه کې ویلي چې دا حمله د بیګونه خلکو ژوند ته د وسلوالو بے پروايي څرګندوي. په دې سازمان کې د آسیا د جنوب د چارو مشر چمپا پاټیل په کابل کې د 14 پاړه د بے پرې خپلواکو او هر اړخیزو څیړنو غوښتنه کړې ده. میرمن پاټیل ویلي چې د 14 قربانیانو او د هغوی کورنیو ته د عدالت د تامین لپاره باید څیړنې وشي او عاملین یې مجازات شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پرونیو 14 لامل خواشینی څرګند کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نفیس زکریا پرون پر ټوئیټر ولیکل چې دوی له دې عمله د افغانستان له حکومت او خلکو سره خواخوږي لري او د قربانیانو کورنیو ته صبر غواړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کابل د پرونیو 214 د قربانیانو شمیر زیات شوی دی او 18 تر رسیدلی دی. کابل رسپانو نن دغه 14 په اړه مطالب خبره کړې ده. لوی خبرتیا وروسته د کابل د نن ورځې چاپی خبرونه ته کتنه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار لوو د ماشام ترو بجو پوری ازادي رادیو اوري او د ماشام لوو د سهار ترو پوری آشنا رادیو په منځني څه په 12 پښنبي په افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د خدای پامنې د وینا مهم ټکي هم د سره شریکو. خو اوس پر شو د کابل د نن ورځې چاپی خبرونه ته د کابل رسپانو ته شفیق نسیم شفق کتنه کوي.
د کابل چاپ نن یو رسپانو خپل ډیر مطالب او تبصری د کابل خار پرونیو حملو ته ځنګړی کړي او د تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام خبر کړي دي. سرنوشت رسپانی په خپل لومړی مخ کې لیکلی چې په کابل خار کې ځانمرګو بریدونو لزګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولی. په مطلب کې ویل شوی چې په دې حملو کې 22 تنه وژل شوی او اویا تنه ټپیان دي. په مطلب کې راغلی چې لومړی یو حمله کوونکی ځان پورې تړلی چاودیدونکي مواد وچول او وروسته کله چې خلک راټول شول بل حمله کوونکی له چاودیدونکو موادو ډک موټر ته انفجار ورکړ. سرخط ورسپانې هم په دې اړه مطلب خپور کړی او په دې حملو کې د وژل شویو شمیر 23 تنه خودلی دی. د مطلب لیکوال ویلی چې په دې پیښه کې ډیر تلفات ملکی کسانو ته وښتي، خو وایي چې یو شمیر امنیتي کسان هم وژل شوي او ټپیان دي. هیواد دولتي ورسپانې هم لیکلی چې د کابل پرونی حمله خونړی وي او ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د مطلب لیکوال وایي چې په دې حمله کې ډیر تلفات ملکی کسانو ته ووختل او مسولیت هم وسلوالو طالبانو منلی دی. ویسا ورسپانې خپل سرمقاله د کابل ښار پرونی حمله ته ځنګړې کړي او پښتنه کړي چې د دې حمله ویر د چا دی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د دې حمله مسولیت طالبانو منلی، خو وایي چې د عامو خلکو وژنه ناکمال دی او نه هم ویاړ، بلکې د سرمقاله لیکونکي په خبره بیرحمی او جنایت دی. ویسا ویلي چې د جګړې دواړو خواو ته افغانان وژل کیږي او ویر هم د افغانانو دی. د سرمقاله لیکونکي په خبره آیا دواړو لوریو ته اړینه نه ده چې د پردی له جګړې لاس واخلي او د بین الافغاني تفاهم له لارې د دایمي سولې لپاره کار وکړي. ورسپانې په پای کې لیکلي چې باید په دې حق له په سړه سینه فکر وشي، ځکه چې د ژوندۍ ولسونو لاره همدا ده. او چراغ ورسپانې د ولسی جرګې د غړو په حواله لیکلي چې په پرونیو حملو کې په دې جرګې کې د هرات د خلکو یو استازی هم ټپي شوی ده. ځینو نورو ورسپانو هم په دې اړه مطالب خپره کړي او ویلي دي چې د کابل په پرونیو انتحاري حملو کې نږدې 30 تنه وژل شوي او له 60 زیات ټپیان دي.
او ساتي رادیو په منځني څه په 12 پښنې په ټوله افغانستان کې اوري. له کونړ څخه د مشانو جرګې راغلی پلاوی وای چې دغه ولایت د لرګیو په قاچاق یو شمیر زورواکي او وکیلان لاس لري. دغه پلاوی وغړی محمد هاشم علي کوزي د خبرې د سیشن بي پورس د مشانو جرګې عمومي غونډې ته د راپور تر وړاندې کولو مخکې خبريالانو ته وکړي. له کابل د ساتي رادیو خبريالانو ناجس صافي راپور لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو پلاوی چې د افغان ولسمشر په حکم په کونړ کې د ځنګلونو د وضعیت له ارزولو وروسته تازه کابل ته ستون شوی، وایي چې د کونړ ولایت د ځنګلونو په قاچاق کې تر ډیره زورواکي او ځینې وکیلان ښکیل دي. د دغه شپه کسیز پلاوی یو غړي محمد هاشم الکوزی د سه شنبه په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د راپور تر وړاندې کولو مخکې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په کونړ کې د ځینو وکیلانو د لرګیو د قاچاق ګودامونه کتلي دي او په دې اړه به وروسته خپل اسناد له رسنیو سره شریک کړي.
کونړ کې چې دي هغه داخلي قاچاق وران دي، ځینې زورواکي دي، هغه خلک دي چې نه په سیاسي پوستونو کې شتون لري، او یا نور دي موږ دغه د ځینو وکیلانو هغه ګودامونه چې د لرګو د قاچاق ګودامونه درلودل هغه موږ ولیدل، دغه عکسونه برسي او اسناد هم راوړي دي. په مشرانو جرګه کې الحمدلله نسته، دا په ځینو نورو ځایونو کې دا خامخا په شورا کې دي چې نوم یې د وکیل دی، خو دا به وګورو وروسته بیا موږ د اسناد چې ټول راټول کړو بیا د ولس سره او د ټولو مطبوعات سره به شریک کړو. دغه پاکله به موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته هم رسمي د مشرانو جرګې د دفاع داخلي کمیسیون دخوا څخه رسمي مواستول سي.
ښاغلي الکوزي همدارنګه هغه واضح رد کړي چې ګنې د کونړ والي امنیه قومندان او د دغه ولایت یو شمېر نور چارواکي د لرګیو په قاچاق کې لاس لري. دغه پلاوی کونړ ته وروسته له هغه ولېږل شو چې په مشرانو جرګه کې د کونړ سناتورانو وویل چې هره ورځ د دغو لونو شاوخوا درې زره ونې د زورواکو لخوا پرې کېږي. پخوا تر دې هم د خوست او تخار په ولایتونو کې ځایي اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د ځنګلونو په پرې کولو اندېښنې ښودلې وې. په ورته وخت کې د کرنې او مالدارۍ وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د ځنګلونو پرې کول او د لرګیو قاچاق د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی او ډېری دغه ځنګلونه د زورواکو او وسلوالو مخالفینو لخوا پرې او پاکستان ته قاچاق کېږي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې هغه کسان باید عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل شي چې د لرګیو په قاچاق کې لاس لري. د ولسي جرګې غړي انجینر صاحب خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه قاچاق کوونکي که په هره سطحه کې دي، لوړ پوړي چارواکي وي یا وکیلان، باید حکومت د دوی مخه ونیسي.
ځنګل یو ملي سرمایه ده او دا په یو کنړ پورې اړه نه لري، ټول افغانستان ملت پورې اړه لري. د دی و علاج کوونه شي، دی و ته یو سالمه طرحه پیدا نشي، دا په مرور د وخت سره دا ځای کېږي. اوس هم اوبو ځای کړی دی، دا که وکیل غصب کړی دا او که د دولت یو لوړ پوري چارواکي غصب کړی. ځنګل قطع شوی ده، لرګی په ملي سرمایه د مځکې په مخ پرته ده، دا ملي سرمایه د ځای کېدو په حالت کې ده، د دې باید چاره وشي.
خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې د ځنګلونو پرې کول او د لرګیو قاچاق منع دی او هر څوک چې دا کار وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د کونړ یو شمېر خلکو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي که چیرې د مشرانو جرګې لخوا استول شوی پلاوی خپلې ارزونې او د څېړنو موندنې په دقیقه توګه عملي او هغه زورواکي مشخص نه کړي چې د لرګیو په قاچاق کې لاس لري، په کونړ کې روانه ستونزه به دوام وکړي.
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار. د سربازانو د کمیسونو لپاره مو 15 کانټینره تڼۍ واخیستې.
ولې د حکومت له مامورینو نه مشاوران ډیر دي؟
ځکه چې دنیا وویریږي او وایي چې مشاوران یې دومره دي، نو اصلي چارواکي به څومره وي؟
د ګوړی اچار دغه خبرونه د سهار په 10:45 اوریدلی شئ.
د ګوړی اچار اونیس پروګرام پروانه خبرونه کې وړاندې اوریدلی شئ. او همدارس د کور کلی اونیس پروګرام لرو. د افغانستان عدلی وزارت وایي د انسان د قاچاق د جرم پر ضد د مبارزې د کمیسیون تر مشرۍ لاندې به په ټول هیواد کې د انسان د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوي کمپاین پیل شي. له کابله عبادالله حنانزی راپور لري.
د افغانستان د عدلی وزارت تر مشرۍ لاندې د انسان د اختطاف او قاچاق د جرایمو پر وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون د سه شنبې پر ورځ د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې د عملي ملي پلان وړاندې کړ. د عدلی وزیر د یاد پلان د وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل د دغه پلان پر بنسټ به د هیواد په 24 ولایتونو کې د انسان د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوي کمپاین پیل شي. عبدالبصیر انور وویل فقر، ناامنی او بېسوادي د دې لامل شوي چې افغانان د انسان د قاچاق قرباني شي.
قاچاق انسان جمله موارد
دی. دایوه انساني قاچاق هغه څه دی چې د تاریخ په اوږدو کې بشریت له ستونزو سره مخ کړي. د خلکو په ځنګړي ډول د ښځو او ماشومانو ژوند یې تباه کړی دی. افغانان چې د ناامنۍ، فقر او بېسوادۍ له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي، له ټولو نه زیات د انساني قاچاقو قرباني ګرځېدلي دي. د انسان د اختطاف او قاچاق د جرایمو پر وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون د انسان د اختطاف او قاچاق پر وړاندې د مبارزې د قانون د 14 ماده پر اساس جوړه شوې چې ریاست یې د عدلي وزارت پر غاړه ده او غړي یې د لوی څارنوالۍ، کورنیو چارو، بهرنیو چارو، کار او ټولنیزو چارو، پوهنې، اطلاعات او فرهنګ، حج او اوقاف وزارتونه او یو شمیر نور بنسټونه تشکیلوي. له دې مخکې یو شمیر کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي تر هغې چې افغان حکومت په کور دننه ځوانانو ته د امنیت تر څنګ مناسب کاري فرصتونه برابر نه کړي، د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي په هدف هر ډول طرحې به یې بې نتیجې وي. په ورته وخت کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیاله مژگان مصطفی وویل د انساني قاچاق د مخنیوي کمپاین په ترڅ کې به د هیواد په کلیو بانډو کې خلکو ته د غیر قانوني کډوالۍ او د انساني قاچاقو د نورو مواردو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي.
هغه کمپاین مو چې د تخنیکي ټیم په مرسته چمتو کړي د هیواد په 24 ولایتونو کې ترسره کیږي. د دغه کمپاین په ترڅ کې به موږ د عامه پوهاوي ورکشاپونه ولرو، د ټلویزیونونو او راډیوګانو له لارې به پیغامونه خپاره کړو، نه یوازې د ټولنیزو ټلویزیونونو له لارې بلکې د هغو محلي ټلویزیونونو له لارې هم چې په سیمه کې لیدونکي لري، په ځانګړي ډول هغه ولایتونه چې د انساني قاچاقو د پیښو احتمال پکې ډېر دی.
اغلی مصطفی له ټولو اړوندو بنسټونو څخه غوښتنه وکړه چې د غیر قانوني کډوالۍ د ستونزو او زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. په افغانستان کې د انساني قاچاقو په اړه د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې افغانستان د بالی پروسې هیوادونو غړیتوب هم لري. د بالی پروسه په 2002 میلادي کال کې د اندونیزیا او استرالیا په نوښت په دې هدف پیل شو چې د دغه پروسې غړي هیوادونه او نړیوال سازمانونه چې شمیر یې له 40 اوړي په ګډه د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیسي. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د دغه پروسې غړي توپ ترلاسه کړی دی.
د لوګر د شاروالي ریاست چارواکي وایي چې په پل عالم شار کې ګاډي چلوونکو ته د دوی د کاروبار د شکولو او د شار د پاکوالي په خاطر دایمي غرفه ورکوي. نجيب الله الخيل راپور لري.
د لوګر د خاروالي ریاست چارواکي وایي چې د خاري نظم د تامین او یو شمیر هغو خلکو لپاره چې پلاسي ګاډي کې توکي پلوري دایمي غرفه ویشي. د دوی په وینا په دې سره به لیوې خو د خار نظافت خشي او بل لوري ته به د یاد ادارې په عوایدو کې هم ډیر والی راشي. د لوګر خاروال نصیر احمد لعلیزی آزادۍ راډیو ته وایي چې
هر کراچي والات یو غرفه ورکول کیږي، جاین مرته مشخص کړی دی کیدله سی پی او شرش پی کی فرمې ټولې اماده سی اماده سولې د کراچیو په اساس باندې مختلف وجایو کې دودیت غرفې ورکو.
د لوګر خاروال زیاتوی د یاد ادارې په چوکاټ کې د مراجعینو مرکز هم جوړ کړی چې د خاروالۍ د ټولو ادارو مامورین به پکې ناست وي او مراجعین به خپلې ستونزې په یو ځای حلوي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ناصر غیرت وایي چې خاروالۍ باید هغو کسانو لپاره چې د خار د دوکانونو مخې ته او یا د سړکونو پر څنډو پلاسي ګاډیو کې توکي پلوري مناسب ځایونه پیدا کړي.
د موږ د سپروشان چې دلته په کراچۍ کې د ډېرې ناچارۍ له وجې نه توکي خرڅوي، هغه رښتیا هم د ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. یو ته مشخص ځای نه ده ورکول شوی، دې په ځای ته د کار زمینه برابره شي، نن یې د سړک له یوې غاړې نه بلې ته اړوي، بل ورځ له غژې نه د بل مارکیټ مخې ته لګول کېږي. د ما د شاروال صاحب او د ولایت د چارواکو نه له داده چې دوی ته هغه زمینه د کار برابره کړي.
په پل عالم خار کې دوه تنه لاس فروشان چې پلاسي ګاډیو کې توکي خرڅوي وایي
زه میر محمد حسینی دلته کراچۍ لرم، سودا خرڅوم. که موږ ته غرپې راکي نو موږ ته به ډېره ښایي، لکه چې موږ شاروالي د هغه ترافیک کم پازابوي او بل څوک هم خلک هم پازابوي.
نوم یې ذبیح الله ده. غرپې خو داسې مناسب ځای وي چې هلته بازار وي، که نه خلک وي، بیروبار ډېر وي. هغه کې بیا غرپه صحیح ده او کسې بیروبار نه وي، لکه مخکې چې موږ کراچۍ ولېږلو چې هغسې خالي فوټبال میدان وي، نو ته خو باید موږ سودا نه کېږي.
د پل عالم خار یو تن دوکاندار وایي چې خاروالي دې په خار کې د یو شمېر صنفونو په ایجاد سره لیوی خو عواید وړ کی او بل لوري ته دی په دې سره خاري نظم او پاکوالی هم رامنځته کی.
اوس چې کوم خار کې دغه کراچۍ لرو وطن خلک ټول بیکاره دي، دی وته یو داسې مناسبه ځای دی پیدا کی چې د خار په یو ګوښه کې او دوی هغه خپل ورس کې تیر کی یو مړی جوړی
دی. یادونه ورده که څه هم د لوګر پلی عالم خار د افغانستان د نسبتا نویو خارونو څخه دی، خو کابل ته د فاصله نږدېوالی، لاغې ولایت نه د پکتیا او خوست ولایتونو د عمومي سړک تیرېدل او سوداګرۍ سره د اوسیدونکو علاقه او لیوالتیا د دې سبب شوې ده چې پل عالم خار په چټکۍ پراخوالی پیدا کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
نادر له خوست لیکي د کابل او کندهار پرونی حمله د آی اس آی او د ایران کار دی. عبدالله خوګیانی له کابل لیکي پاکستان یو ځل چاودنې کوي بیا خو خوشي څرګندوي. عبید الله سروری د لغمان لاله شنګ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبو پښتنه کوي چې کله دی د افغانستان ملي ټیم د شنبه په ورځ عربي متحد اماراتو سره مسابقه لري بیا دوی ورځې وروسته تر هغه له متحده عربي اماراتو سره لوبه کوي محمد موسی د فراله بکوا څخه لیکي طالبان غواړي له روس سره لاس یو کړي او جګړې تیز کړي دولت باید پام ورته وکړي امین جان درمان د خوست د ځاټ میدان لا آکا کلی څخه لیکي د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ ولې ځنډول شوې دولت باید په دې باب خلکو ته معلومات ورکړي او عبدالمحمد د کندهار لارغستان لیکي ولسمشر اشرف غنی د لارغستان د تنګي بند ته توجه وکړي لاس په جاو دیش تک کې شوې لند خبرونه لنا جې صاحب هیڅ خبر
د کندهار ولی همایون عزیزی او په افغانستان کې د متحده عربی اماراتو سفیر جمعه محمد عبد الله الکابی د کندهار د تیر ورځې د 14 په ټپیانو کې شامل دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی غبرګې 14 په شدت وغندلې په دغه 14 کې لکتل لګاته د شتنه ملکی وګړي او پوځي مامورین وژل شوی او دوه بیا نور ټپیان شوی دي د لوګر په سرخ او برکی برک ولسوالۍ او د دې ولایت د مرکز په یو شمیر سیمو کې په پوځي عملیاتو کې تر سلو زیات وسله وال وژل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د خدای پمنه په وینا کې ویل چې امریکایان باید د هغو اختلافاتو د منځوړلو لپاره کار وکړي چې د په وینا د امریکا د ګډ هدف او ځواک په وړاندې یو ګواختي د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر ویلي روسیې د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزو په پیل کې داسې انګیرل چې خې د جمهوری غوښتونکو کاندید د ډونالد ټرمپ له دیموکراتي کاندید هیلری کلینټن ماتې وخوري او په قزاقستان کې له اداري فساد سره د مبارزې ادارې ویلي چې د دې هیواد د اقتصاد پخوانی وزیر د بډې اخیستلو په تور نیول شوی
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د خدای پامانی په وینا کې وویل چې د امریکا ملت اوس تر پخوا پیاوړی شوی دی خو په ورته وخت کې اوباما وویل چې امریکایان باید د هغو اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي چې د ده په وینا د امریکا د ګډ هدف او ځواک په وړاندې یو ګواښ دی باراک اوباما په شیکاګو کې د امریکا ولس مخاطب کړ او ویې ویل هر ورځ مال تاسو زده کړه کړي او تاسو د دې باید شوی یاست چې زه شولس مشر او ش سړی شم پنځه پنځوس کلن باراک اوباما وویل چې کله د شیکاګو ته راته نو لا سلمی وو او هغه وخت یې هڅه کوله چې ځان پیدا کړي چې تر اوسه لا د ده د هڅې ادامه لري باراک اوباما د خپلې ولسمشرۍ د اته کلنې دورې د لاسته راوړنو په اړه وویل
that America would reverse a great recession
kama atakala mukhki wayli way che da america iqtisadi bohran balaman cha yosam da motor jodawlo sanat para shwandai kram da america po tarikh ki batar bal har waqt tiro khalko ta kar paida kram kama wayli way la cuba sarba da adiko na way ba pranisam pratalai wada sabai da iran atomi tadun wa darawam aw kama wayli way che da september da yulas minute mutafakkir maghz balaman cha yosam kama wayli way چې د شل میلیونه امریکایانو د بیمه حق په ورکړم کمه دغه ټوله خبرې کړې وای نو شای تاسو به ویلی وو چې لرسه زیاته خبره کوم
یو ما سېډ اور سایټس ور سېټ ا لول ټو های
ولسمشر اوباما زیاته کړه چې اوس د ولسمشې د کار تر پیله خوشبينه دی د وویل چې زموږ کارونو لډیرو امریکایانو سره مرسته کړې په ځانګړي ډول ځوانانو ته الهام ورکړی دی د تروریستي غوښونو په اړه باراک اوباما د خدای پامانی په وینا کې وویل چې داعش بې ګناه خلک وښني خو د دې پر ځای چې وویری شو باید د ساتنې هڅې زیاتې کړو باراک اوباما اته کاله مخکې د هیلي او بدلون له شعار سره ولسمشر شو او نږدې اونۍ وروسته به د امریکا د څلور څلوېښتم ولسمشر په توګه سپینه ماڼۍ ترک کړي ټاکل شوی د جنوري په شلمه ډونالد ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړي
کور کله جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. تاسو د راستنو شو افغان کډوالو له حال نه خبری است؟
کوم مشکلات بنده ته وژړم؟ د وبو مشکلات ستا د خکاندا سایمه خدای د تاشناب د کوټو متاجستا سر پناي نه لرو یخنی ده واوره ده.
ولی مسئول اداره د دوی غک ناوري
دولت نشی کولای چې ټولو ته د سرپناه زمینه برابر کړي.
که چیرته یونیچسیار د هر څه زمینه برابر کړي نو د دولت ته بیا څه ضرورت دی؟ لس نور مؤسسات ته بیا څه ضرورت دی چې باید دلته شتون ولري؟
نن همدا موضوع څیړو. زما فرشتې مرسل ملتیا وکړي. قدر من اوردونکو، په کابل کې د ترخیل په ډاک باندې مشهور سیمه غزای دی چې په لسګونو راستنه شوي افغان کډوال پکې میشت دي. موږ له ډیرو پوښتنو او مزل وروسته یاد شوي ځای ته ورسېدو. پرته له راغلو کډوالو نور خلک، موټر، دوکانونه او ګڼه ګوڼه نه لیدل کېدله. آسمان هم وریځ او هوا تیاره غوندې وه، نو ځکه لږ د ویرې احساس کېده. په لویه دښته کې ځای ځای چردیوالی ښکارېده. دا چې هوا سړه وه، کډوال هم د خپلو خامو خټو کوډلیو او خیمو ته ننوتلي وو. د کډوالو مشر مو پیدا کړ او د ژوند په اړه مو ورنه وپوښتل.
زما نوم غلام احدین.
له کوم ځای راغلی؟
د پاکستان.
دلته اوسل د ژوند نه راته وغږېږه، څه رقم ژوند لري؟
په دې خوشحاله یو چې خپل وطن ته راغلو. تشریف مو راوړئ. حکومت چې دی زموږ حمایه وکړي، زموږ سره کومک وکړي چې زموږ بچان درس ووایي، تعلیم ووایي، د هر مشکلاتو سره مخ شو. یقین وکړه که بچان مو په پاکستان کې کاغذ ټول کړي، دلته اوس د مجبورۍ وځي چې بازار ته څه نه څه یا 50 یا 60 داسې ګټه او موږ ټول وزګار نهسو. ته خپلې وینه چې دلته نه کار شته نه بارس.
او کاکا، ته خپله سپین ږیری یې که نه؟ اوس چې هوا سړه ده، څومره د یخ کېږي، څومره په تکلیف یې؟
والله چې ډېر مو یخ کېږي، خوره کوي، بېخي مو یخ کېږي، د اندازې نه بهر یخ مو کېږي. ټول بچان مو ټوخیږي او د مرضې سره مخامخ بس تېر د مشکلاتو سره مخ. کوم مشکلات موږ ته احتیاط کوو؟ زما خپل واده په پاکستان کې سوی دی، بچان مې هلته سوی دي، بچان مې هلته سکول وایي، اوس دلته د سبقه نه محروم دي.
جمشید بیا یو بل راستون شوی کډوال دی. کور ته یې بوتلو او د څښاک اوبه یې راوښودلې چې په څه ډول ځای کې دي. د چاردیوالي په یوه خوا کې غوچوړی ویستلی و، بیا یې پلاستیکي ترپال پکې هوار کړی و. په هغه کې هغه اوبه ساتلې چې ټانکر ورته راوړلې او دوی په بیه اخیستې. د همدې غوچوړي په سر یو خیرن پلاستیک غوړولی و. کله مې چې پلاستیک لرې کړ، اوبه دومره چټلې وې چې خپل اصلي رنګ یې بایللی و، خو دوی د مجبوریت له وجې څښلې.
دغه دي د اوبو مو ته خپله وګوره، لاندې مو ترپله ورکړې، اوبه مو پشکې درولې. د ټانکر په 400 روپۍ یو ټانکر مو ژاوه. پیسې مؤسسې والا راکړې، هغه مو دا یوه یوه نمرم په واخیستل. بس چوپړې مو پکې جوړې کړې. الله اکبر، نورې څه شی نشته.
په کور کې تاسو څو کسان اوسېږئ؟
په کور کې زه خپله 4 فامیلې یم. ټوټل د پلار مې 8 فامیلې دی. کوټې مو دا اوس فلحال هم راساسې. تقریبا 300-400 ماشومان دي انپاړه دي، ښوونځی نشته چې ورسې. بیماري ډېره اوس زکام
سره له دومره ستونزو سره سره بیا هم چې کله خپل هیواد ته راغلی، ته خوشحاله یې؟
ولي نه خوشحاله، خپل وطن خو ډېر ښه خوند کوي. دا سوچ خو نهسته در سره چې څوک به دې ونیسي، یا پولیس یا د حکومت په تنګ کې چېرته ځي. دا خو خپل خاوره ده.
ته همالته پاکستان کې پیدا شوې؟
زه هم پاکستان کې پیدا شوم.
هېڅکله افغانستان ته نه وې راغلی؟
نه هم راغلی یا.
هلته خپلو خپلوان څنګه بیا پېژني؟
یاره دا 10 کاله کېږي دا مشران سره پېژني، موږ نه سره پېژنو.
دا هم درته یو نوی څیز ده چې کله خپلوان وینې.
ډیر شخان کې چې د خپل خپلوان نن چې دامي تر دی، دامي د ترزی دی، دامي د احمد امزوی دی، د خپل کومي وس بعضی راغلی دی، بعضی پاتم دی پاکستان کې.
د چاردیوالی په بل خوا کې 15 مېرمن له ډیرو مشمانو سره نستی وي. یوې خپل بچای بي د کاوه بلې ډوډۍ ورکوله، او درېیمې خپل یو کلان زوی لوري د څخه راوتلي کمرنګ لمرته مینځه. نږدې ورغلو او ورسره وغږېدو.
15 ماشومان
له شپږ ماشومان لکه چې حساب مې درنه غلط
و. شپږ
هلته چې راغلي، تاسو له کومو مشکلاتو سره مخ یئ؟
بارانونه دي، ماشومانونه جوړې دي. دا مشکلات
نو په دغه ویلې کې خو تقریبا د شنو ماشومانو نم ډیر دیده چا دی
شپږ کوری.
ښه، ته نه نمره ته وای؟
ګلدسته سلور کچنه.
سلور کچنه د پغې کې رسیده. دا د لور د کزوی
زوی.
ښه، دا ورځ باندې چې ورته کشکړي
دا رنجه
والی
نه خیال دی.
ښه، بیا په دې یخ کې خیالم پکې
بس نسو.
اوس درته وای څو وړي تاسو سره رقم یو سند باید ولري.
موږ ته بوتي راوي مستاده پیسې پیدا کوي. یو شی دی یشینه یشی پیدا.
چیزمندم سامسی.
و جنم سامسی.
و خیر روسی مننه.
که دلت دنبال ترورم ناست ده. تاسی چکله لپاکستان افغانستان تراغلی کنه. آقا تر طول لوی مشکل مچی شاید.
مشکل مدا ولی نبوده لرن کسی نمونه جوری.
که آب داغی یکی دیتی داد تو میاسی نیدا.
کم
دم آشوم.
داد دو میاشت نی.
دیده چی اخوسی بیت سرکم که؟
پتیش تو دو خدا آشاخات خطرلو نکه بخاری لگو دایخ کوچی که جوان تیرو.
درس خوب دیدن ناروغ سوی نی.
ناروغه دی چخی این نجوری.
داد ولی که ایم ناروغه داد.
دکتر نست دوای نست پیسی نست پتیش.
تو خیگی.
و بنا لرو داش نبنا نلرو کنار بنا نلرو خدا ما حاله تو ارتباط ماجور جوان خدا ما حاله. سختی و دغدغه پردا حال در بند رازی.
لیاقت سر تو مرا پازابی.
لیاقت سر پازابی مورد. دستی پازابی چه بالا نجولی ری. کوچنیان مگر در نجولی پرته دی. او یخی کی ری کوچی مو یخی دی.
دغدغه چاردی اولی که تو زاو تو ولاری کنه. خواب شا کوچی دی. داد چادر تجولی کری.
دب کرایی زای کنستی.
کراور کوی.
وای کراور کو.
چو کراور کوی.
بر کوچی زر زر روپایی دی.
بیا پیسی تنگلاره.
پیسی اون خدا ودی نارینه می‌وتلی دی. دیالی کی؟ میلی متلالی دی. دوام مشمان تلی دی. دالتی بر روز بندی لیلی داره ولی دا. دا میده سال دا خرسی.
کلا تخبله هوا تراغ لی خوشحاله سوی که خفه.
خوشحالم چه آره خواره مسرسی. نولی نخوشحاله کیجن.
اوت مشکلات اوس لری تنگ.
اچه اوس مشکلات لی نخواب دیایم. چه خدا ولادونی می‌بی سبکی دی. بی سکول دی. بی مدرسه اسوا. مش دانه حاله دام جوان دام لاسنه.
دوام بر تی اوس ولکانه. بیا کوتی تر خام
کوچه خود دستی اخیم بود. چه در تو مام داغ خبر داشتی نمیل ولی دارکی نه دستی اخیم. اما شوم می دادری روزه که رو دسپتال را ویسته اید پرشن میکای. دستی اخیم دچار داد. شوم تردی و زلوم می اخیم کیش. بوته داده لندر خشته دی. پبایی می بوته خشته دی. داغ سخته لرو چو بنا لرو بوته نلرو یخ دی پازا بی مشومان ما یخ کیش. بخاری نلرو. روپوی نسته چه یو کار ما رو و که بخاری یو بوته شی و خود داری نسته از کارم نست.
او داغ غیر گریتی داد دماشوم دی دی چمره وقت ده؟
ده قریب ده یو کال ده خوزو و ده سیون
ولی دو مجرد که پاتی ده؟
چه خبرم کمزوره ده چه تا بسید؟
او یخ نتونه پازاب دیدی؟
یخ ندیر پازاب بیخی
او داورا کای څنګه
داورا کای وز دغه سی پشان کې پچم فغیش یی نه سو کو بخار نه صدقه یخ ته بناسین
څو مشمان لري
دغه یو دی
ام دا یو ده ام دا یو د چې دونه ډیر پچلای
یخ دی نه سو کو مجبور یی
نیم جان دولس کلن ماشوم دی هغه په پیښور کې پیدا شوی وای دی لمړی زیل دی چې افغانستان ته راغلی دی هم له سړی واسخه شکایت کوي
خو یخ مکیج بیخی یخ دل تر دیر دی او هو غرب بیخ که و مدرسه دا غیت پدا یخ که سهار زو او کور که بیخی یخ خونه دی او کوتی مو یخی دی بوتی نلارو چه بخاری بلی کو
تا پاکستان که پیدا سوی که دلتا؟
پاکستان که
داغا واوری دلتا سوی که نه؟ داری بخالی دلی وی؟
یا دامی و سول دلی داغا دونی و عریان ورد تلالی همه یخ می کیجه
داغا واوری سکیگی داری خواهیگی که نه؟
خواهیگی می ولی من خواهیگی وشی راغل ام دلتا دازم بیخی خواه دی بیخی شزای دی
خو یخ دی کیگی؟
یخ میکیگی و یخ دیر دی
تاو دو کالی نلاری چه وای غوندی؟
یا کالی نلارم بس دوی جوری کالی لارم یا جوڑا وای غوندم بیا افتا پا افتا یا یا وقت
بیا را بتا منزی بیا نور را غوندی؟
او
چه وقت دی دیر یخ کیگی؟
بس دا سهار دا خواه دا ووس کم یخ کیجی
چه یخ دی ووسی بری مورتا چه وای؟
مورتا وای ما تا یو خولی واخه یو پوتو واخه یو دغا واخه چه وای غوندم
بیا غا چه درتا وای؟
غلا تا وای ویزو سو کم بسی نست چه درتا وای خواه
دا چې یو ان ایچ سی آر له راستنه شوو کډوالو سره کومې مرستې کړي مونږ د یو ان ایچ سی آر له ویان نادر فرهاد څخه پوښتلی دي
هر یو کس ته مونږ څلور سوه ډالره ورکوو او تمه یې مونږ دا دی چې د خلک وکولی شي د هغوی ترانسپورتي مصارف چې دي د دې مساعدتونه تر پوښښ لاندې لاسي او همدارنګه د هغوی د بیرته میشتېدلو دپاره وکولی شي چې دې نقدي مرستو نه استفاده وکړي
کومې مرستې چې دوی کوي د راستنه شوو کډوالو د قناعت وړ نه دي موږ دا موضوع له نادر فرهاد سره شریکه کړه هغه وویل
که چیرته یو ان ایچ سی آر یو راستنیدونکو د پاره د هر څه زمينه برابر کی نو د دولت ته بیا څه ضرورت دی او 15 وزارتونو ته بیا څه ضرورت دی او همدارنګه د جهانی بانک آسیایی بانک او یو ان ډی پی او لاس نور ماسا ته بیا څه ضرورت دی چې باید
دلته شتون ولري نو باید خلک په دې باندې پوه شي چې یونیسیار یو بشری مرستې دي مونږ بشری مرستو ادامه ورکو او دا مونږ اساسنامه دي خو دا مونږ دنده هم ده چې باید دولت سره او نورو مؤسساتو سره د غوی پارتیا او د پاره د راستنیدونکو پارتیا او د پاره یعنی خبرې اترې کوو دولت سره غږیږو دولت سره کینو بحثونه کې عمده فشار د یونیسیار دادی چې یوازې بشری مرست نه بلکې انکشافي مرستو ته د خلک اړتیا لري کولی شي چې مونږ یې ویان وي د کډوالو دپاره چې دولت او نورو مؤسساتو ته د هغوی توجه په دې موضوع باندې اړه کړو چې باید د خلکو سره باید خامخا مرستې وسي ځکه چې مستحق دي مستعزف دي
دا چې د کډوالو چارو وزارت له راستنه شوو کډوالو سره کومې مرستې کړي او په راتلونکي کې څه پلان لري د اچ وزارت مطبوعاتي مشاور حفیظ احمد میخیل نبی وورو
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له خپل نړیوالو همکارانو سره په ګډه کار کوي ترڅو د خپل توان په محدوده کې دوی ته نه په هیواد کې امکانات برابر کړي کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له یو شمیر ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه یو پلان جوړ کړ ترڅو چې دغه پلان پر اساس به راستي وشي په دویمه برخه کې د دوی د اسکان یا د سرپناه مسله ده چې په دې برخه کې هم یو کمیټه ټاکل شوی او کار کوي دولت نشي کولای چې ټولو ته د سرپناه زمينه برابر کړي مستحق قین پیژندل کیږي کومې کورنۍ چې مستحق دي د ولسمشر دی او سلورم غنی فرمان پر اساس او د زمکو د ویش د کمیسونونو لخوا هغه ته یو یو نوم رزمکه ورکول کیږي کابل او ننګرهار کې صحیح مشخص شوی د کابل په باریکاب کې د 10000 نمرې د رسنیدونکو کډوالو ته ورکول کیږي په باریکاب کې یو شهرک جوړیږي مستحق کورنۍ منګه د غیدارې تعریف کوي تر څو هغه ته یو نوم رزمکه ورکړي کابل کې د ګوسفندر سیمه کې د کوه کروخ په سیمه کې ساحه مشخص شوی همدارنګه په ننګرهار کې هم د ګمبيري دښتې په ساحه کې مثلا د شیخ مصری په ساحه کې د چمتلې په دښتې کې او په کوټ ولسوالۍ کې په دغه ساحو کې یو شمیر سیمه مشخص شوی او تدابیر وروسته به د دغه شهرکونو هغه د ویش چارې پیل شي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
درنو اوریدونکو سلام په حکومت کې هغه د دروغو د اپوزیشن خبرې هم سړې پړې شوې چې اپوزیشن ونه او که څوک مخالفت نه پریدي او یا دا چې اپوزیشن هم خپل برخه واخیسته او شونډې وګنډلې همدا علت دی چې هر چا هر څه وکړل کوي نه یې د پوښتنې څوک شته او نه هم د شکایت ته به وایې ټول وطن ګل ګلزار دی د خپرونې په پیل کې له وزیر صاحب سره یوه خیال پلوي مرکه در اورو
وزیر صاحب که مهربانی وکړی او د خپل فعالیتونو په حق له معلومات راکړی
موږ ډیر په شوق ډیر په مینا ډیر په احساس سره خپل مقدس دندو ته دوام ورکو او هر ورځ یو نه یو برای لاست راوړو
مثلا کوم برای مولاست راوړی دی
ډیر برای مولاست راوړی دی په دغه اتو میاشت کې مو تقریبا 8 کیلومتر هغه لوی لارې چې د مخالفینو په واسطه تړل شوې وي بیرته د ترافیکو په مخ خلاص کړي دا ډول مو 800 پوستې چې مخالفینو نیولې وي او ترې تللې وو لبي خورانې کړي همدارنګه مو د خپل پرسونل د آرامۍ لپاره 5000 ټنه د بوټونو رنگ واخیست او په پرسونل مو وویش همداسې مو درې تنه د تیلو هغه غله چې د وسایطو تیل یې د پیپسي بوتل کې پټول ګیر او د قانون منګولو ته وسپارل د سربازانو د کمیسونو لپاره مو 15 کانټینره تڼۍ واخیستې او ټولو مراکزو ته مو ولیږلې که چیرې د چا د کمیس تڼۍ خدای مکړه کوم وخت ولویده یا ورکه شوه چې تیارې نورې تڼۍ وي ورته
دا خو مو ډیر غټ غټ کارونه کړی دي پراتلونکي کې څه اراده لري
کچیرې تر 2018 کال پورې نړیوالې ټولنې 1000 میلیارډ ډالر راکړ نو زړه مو دی چې څو بالستیکی قارپایما راکټونه، پرمختللې جټ او هلیکوپټر الوتکې، لایزری وسلې، د زیرې ضد امنیتي پوستې او نور ډېر پرمختللې وسایط پې واخلو. جنګي بیړۍ مو هم په پلان کې دي.
جنګي بیړۍ به چیرته کاروئ؟ تاسو خو سمندر او سمندري قواوې نه لرئ.
ته رښتیا وایې؟ خو که چیرې داسې وشول نو څو جنګي بیړۍ د قرغې په بند کې درو چې د کابل دفاع وکړي، څو دانې هم د درونټې، سروبي او نغلو په بندونو کې ځای په ځای کوو، او څو دانې هم د غربي زون د دفاع لپاره د هلمند او سلما په بندونو کې درو.
دا خو ډېر لوی پرمختګ راته ښکاري او یو نوې طرحه ده.
هو، متل دی چې وایي چې نیت صاف وي منزل آسان دی. د موږ هم اراده ټینګه ده او له وطن سره مینه مو په سینو کې ټوپونه وهي، نو ځکه مو دغسې نویو طرحو او لویو پرمختګونو ته پام کیږي.
په دې هکله مو کوم اقدام هم کړی دی که نه؟
هو، طرحه مو ډیزاین کړې، ټول مراحل سرته رسیدلی دي. په نږدې وخت کې به یې بین المللي همکارانو ته وړاندې کړو چې د عملي کېدو کار یې پیل شي.
څه ډول بیړۍ یا کښتۍ مو په پلان کې دي؟
زیاتره یې جنګي بیړۍ دي او څو دانې اوبتلونه یعنې زیردریایي مو هم په نظر کې دي. همدارنګه هغه بیړۍ چې له اوبو نه اوبو ته، له اوبو نه هوا ته او له اوبو نه ځمکې ته په ویشتونکي توپونو او راکټونو مجهزې وي.
څومره ښه. خو دغه ډنډونه او د برېښنا بندونه به د بیړیو او زیردریایي د درولو ظرفیت او امکانات ولري؟
ښه پوښتنه دې وکړه. موږ په خپله طرحه او ډیزاین کې د دغې خبرې غم هم خوړلی دی، او هغه داسې چې بین المللي دوستان دې وړې او سپکې بیړۍ او زیردریایي راته جوړې کړي، داسې چې په خپله کښتۍ وړې خو توپونه او راکټونه یې غټ وي.
نو د بحري قواوو جوړولو ته مو څنګه پام شو؟
د نړۍ د نورو هیوادونو او ګاونډیانو د قواوو مطالعه مو وکړه، او له مطالعې وروسته راته معلومه شوه چې زیاتره هیوادونه دریګونې قواوې لري، لکه ځمکنۍ قواوې، هوایی قوه او بحری قوه. او متاسفانه چې موږ دغه دریمه یعنی بحری قوه نه درلوده.
نو څه ګمان کوئ چې بحری قوه به جوړه کړی شي؟
که نړیوال دوستان مو د خپل او د موږ د امنیت سره دلچسپي ولري نو خامخا یې راته جوړوي.
وزیر صاحب، څه ګمان کوئ چې څه وخت به دغه بحری قوه ولرو؟
په اغلب ګمان تر 2025 کال پورې به یې د لرلو شاهدان یو.
والی
زکه چی
والی څوک د امنیت په غم کې نه دی؟
زکه چی غټه په بی امنیتۍ کې ده.
والی هر ورځ رادیوګانو د تلویزیونونو او رسپانې د رادیوګانو تکراری خبرونه نشروي،
زکه چی دوی غواړي چې د چاله یادونه وزي.
ولی برقونه بیا کله وي او کله نه وي؟
ځکه چې هر شی ډیر شي بیا یې خوان کمیږي.
ولی ژوبڼ ته کورنۍ غوا او وزه راوستي دي؟
ځکه چې د ژوبڼ والاو هم شیدو مستو ته زړه کیږي کنه.
ولی د حکومت له مامورینو نه مشاوران ډیر دي؟
ځکه چې دنیا وویریږي او ووایي چې مشاوران یې دومره دي، نو اصلي چارواکي به یې څومره وي.
ولی هر ورځ یو نه یو سرک بندیږي؟
ځکه چې له څه مودې وروسته سرک د خلکو له یاده وځي او په خپلو منځو کې سره وویشي.
رازی هغه کورته مو بوزو چې له ټوپک سالاری او رشوت سالاری نه شکایت کوي.
دا څومره ناوخته راغلی؟ خیریت خو؟
ما پسې ګرځه ښځې، ډیر بد حالت دی. چې اوس هم راورسېدم خوشحاله اوسه.
ولې څه شوي دي؟
ښځې ټوپک سالار حکومت او زور سالار ټولنه ده، د غریب او عاجز کور پکې وران دی.
په دغو خبرو دې نه پوهېږم، اصلی خبره څه وه؟ ولې ناوخته راغلې؟
په یوه امر سالار دفتر کې مې کار بند و، تر څو چې امر رانغی چا مې کار خلاص نه کړ. که نه د یوې نمرې رسول و، ټولو ویل چې امر صاحب رانشي نه شو خلاصولی.
بیا خلاص شو؟
له هغه ځایه چې راووتلم په یوه کلینر سالار بس کې سپور شوم. یو ساعت ولاړ و چې سورلی و هر څه ورته ویل حرکت وکړه، ډریور همدا یوه خبره کوله چې تر څو کلینر ونه وایي چې لاړ شه زه نه شم تلی.
نو ولې ترې کوزېدې نه؟
که کوشه وای وای بیا بل هم همداسې کول. اوس خو ټول بسونه کلینر سالار دي.
ښه نو بیا چیرې ولاړې؟
د هغه ځایه د خانداد کره لاړم. د هغه په کور کې خو هم مرسالاري حکومت کوي، دی په کور کې نه و. او ښځې ویل چې تر هغې نه شي تلی تر څو خانداد نه وي راغلی. ویل یې که لاړ شي بیا په غوسه کیږي او موږ په شر ورسره ککړیږو.
ښه نو بیا له هغه ځایه چېرته لاړې؟
له هغه ځایه د زمرک ښوونځي ته ورغلم چې پوښتنه یې وکړم. په ښوونځیو کې خو هم استاد سالاري ده. زمرک له ټولګي څخه نه راووت، وایي استاد نشته. که یې بې اجازې در ووځم بیا مې وهي. کېناستم چې استاد راشي. استاد یې چې راغی شکایت یې کاوه چې معرف کې اوس واسطه سالاري حکومت کوي، چې واسطه ونه لري څوک دې په خولې پورې هم نه خاندي.
ښه نو اوس دا وایه چې اخر څه وشول؟
چې له هغه ځایه چې راتلم په لاره کې بخمل مخې ته راغی، په غوسه و. ویل یې له دې حکومت له راتلو سره سامه ځان سالاري جوړه شوې ده. ورته ومې ویل چې ولې څه شوي دي؟ په غوسه یې راته وویل چې سبا ته مې د باجه د لور واده دی. ښځې مې په دا ناوخته له کوره راویستم چې ورشه دوه جوړه قیمتي جامې او نور شیان راته راوړه.
ښځه خواره یې، نو څه ملامته وه؟ خو څو ورځې مخکې له مخکې به یې ورته راوړې وې. لکه ته چې د کوم مناسبت لپاره مخکې له مخکې راته راوړې.
ښځې د موږ په کور کې خو مینه سالاري حکومت کوي، نو ځکه دغسې بېغمه یو. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو حسین حکمت، ستاره امینی، نقیب الله لاروی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ او د لیک رالیږلو زحمت باسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.